کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پایل کې د مهمو خبرونو تفصیل نن د صبر ومه دال نن څلور څلوېخ کال مخیره پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ او سیاستوالو او پوځیانو سردار محمد داوود حکومت نسکور کړی او شمېر سیاسي کتونکو دا ورځ د افغانستان روان ناورین پیلامه ګڼي د 1950 مریض کال کودتا 14 کال وروسته د صبر په اتمه مجاهدینو کابل ونیو طالبانو د مجاهدینو د بریالیتوب په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وایي چې پرونی د سویډن له جکپورو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسکول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هېواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هېواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکارۍ او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. سویډن یو له هغو سترو مرستندویانو ده چې تر اوسه له افغانستان سره د سوونو میلیون ډالرو مرسته کړې ده. آریانا افغان هوایی شرکت کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو خبر ورکړل. د هوایی چلن په وینا لومړنۍ الوتنه د دوشنبې په ورځ له کابل مسکو ته وشوه چې دا الوتکه پرون بیرته له مسکو کابل ته ستنه شوه. د اوس لپاره په اونۍ کې د کابل او مسکو ترمنځ یو پرواز په پام کې دی. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بلور ته روسیه اعلان وکړ چې دو اروپایي هیوادونو ته یې د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل یې نه دي ورکړي. وروسته له دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انتونی ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداوا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو په جرمنی کې په خپل پرونی غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. بل خو بلغاریا او پولند ویلي چې کرملین سرلننه د هیوادونو ته د ګاز صادرات بندوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. روسیې چمتووالی ښودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت پیژني که حکومت کې نورو ته هم ځای ورکړي. طالبان د را روان کوچني اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو وروستیو خونړیو حملو ته په پام خلک د اختر په ورځو کې خپل امنیت ته اندېښنه لري.
د تاسی امنیتی ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي ترڅو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي بابوجي ډوله موټرو ښاري نظم خراب کړی دی.
موټر یو دنه ودرېږي، مهاته لاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سړکو بار کم دی.
د زهرو کاروان اونې خبرونه کې بچی د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري واوري چې یو شمېر بزګر وایي طالبانو کوکنار چې اوس د کرلو فصل پیل شوی بند کړي، خو د بدیل معیشت څرک نه لګیږي.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
هند اروپایي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د دوی د خاموش غبرګون له امله تر پوښتنې لاندې راوسته. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلي کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله، خو زیاته کړه چې دا ټولو ته ښه په یاد دی چې کال وړاندې ټولې نړۍ له افغانستان سره څه وکړل. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کړکیچ هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یاده نه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سېشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه، بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پښتنې په ډول وویل:
که چیرې دې ننګونو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړئ، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو. او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړئ، هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي؟
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبې په ورځ په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور له ورانه یو وژنې پرته بل څه نه دي لرلي او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی، خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خواهی سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. ښاغلي رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هېواد د خلکو له ستونزو او له دې هېواده د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
و امریکا چې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر نړیواله ټولنه ګرمو بلل چې ډیر پامې د اوکراین جګړې ته اړولې او افغانستان یې هیر کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د وخت د طالبانو د رسیدو څه باندې اته میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. روسیه پرون چمتووله یو خود چې د طالبانو حکومت به په مشروع ډول پر رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په موسکو کې د افغانستان د سفارت شازدافر په توګه رسما ومانه. جزئیات د احمد شبر پرپور کې.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول پر رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه:
مي خاتيم вести дело к полноценному дипломатическому
مش په افغانستان کې له ډیپلوماټیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، ازبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره، لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخواني ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستیو چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوان بولي، خو طالبان وایي چې د روان کوچني اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې د اختر شپې ورځې ولمانځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو چاودنو یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخ کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل:
در ماه رمضان انفجارات موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیر او ډار د دې لامل شوې چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلی کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته یو چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور آزادی رډیو ته وویل:
خپل ولست پورا ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان ته د نغد پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرسته کوي. که نغد پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او نورې مرستې جاري وي، بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي. په لندن کې میشت اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور موضوع داسې توضیح کوي:
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکنه چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځکه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغد پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، هغه اتو میاشت کې چې همدا 500 ملیون ډالر د حکومت دولت په قسمه په قسمونو د افغانستان حکومت ورکولې، نو هغه به هم خلاص شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بل دی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 ملیون ډالر نقدي پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه خو نه کېږي.
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې دي اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیدېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه ناڅې راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت بیکاری ختمه کړی وه تر ډېره اندازه خلکو ته وظیفې ورکړې وې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دی چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو پلاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر که دغه مستعی اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به د دغه نه بچ شي، د اقتصاد لیدونه بچ شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایر و استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا وي چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا دا خلاصې چې د کنګل نه خلاص شي، او موږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپلو اوبه تنظیم کړو، څونه چې موږ زر کولی شو چې خپلې اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو پو عبدالصبورو چې د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت او دا چې که نړیوال له افغانستان سره نغدي مرستې ونه کړي، دغه اقتصاد به پر دې اقتصاد به نور هم اغیز وکړي، خپل نظریات سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوي دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي شار ماري پول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هېوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولي دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هېوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 نیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولنډ او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هېوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولنډ او بلغاریا د سیشن به پرس خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبه به صادرات بند کړي. له دې سره د اندېښنې زیات شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هېوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل عدا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هېوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هېوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هېوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په هیواد کې اقتصادي زونونه جوړوي. د وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي دي د دې زونونو د جوړولو هدف د صادراتو ډیریدل، د کارمندنې د فرصتونو رامنځته کول او د عوایدو لوړول دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د اقتصادي زونونو د جوړېدو کره وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي د اقتصادي زونونو د جوړولو په خاطر پرون لومړنۍ ناسته د طالبانو د مالیه او دفاع وزارتونو او د صنعتي پارکونو او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو ترمنځ وشوه. په دې ناسته کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هیله ښودلې چې هر شرکت په دې ځانګړو اقتصادي زونونو کې حداقل لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ښاغلي عزیزي ویلي دي سترو شرکتونو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي چې په دې زونونو کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې ځینو هېوادونو لکه چین اقتصادي زونونه جوړ کړي چې مثبت تغییرات یې رامنځته کړي. د بلخ د نباتي خوړو او پنبې د تولید کارخونی مسولان وایي د تولیداتو د اصلي ماشینونو په فعالیدو سره به د دې کارخونو تولید د تل یا میزان تر میاشتې دوه برابره زیات شي. د دې شرکت رئیس انجینر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د دې کارخونې عواید 25 میلیونه افغانۍ وو، خو په روان کال کې د تولید د اصلي ماشینونو له فعالیدو سره به دا عواید 50 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی فریدون وایي د اصلي ماشینونو تر څنګ د تیلي سلو څلور ماشینونه په ازبکستان کې اخیستي دي چې هر یوې د خامو موادو لکه زغرو، کنجتو او سویا د پروسس ظرفیت لري. نوموړي زیاته کړه دې کارخونې مخکې د ورځې 200 کیلو غوړي تولیدول، خو تر راتلونکو څو ورځو به د اصلي ماشینونو له فعالیدو سره د ورځې 1500 کیلو غوړي تولید کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 3 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ او 9.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 9.9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9.5 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.28 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډوله موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکو په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکو هم د ستون زمني خو وای چې ل مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران دي چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي، ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ درېږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هارنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړې دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي لکه پاسو دا په د سرکو ډېر درېږي، اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودرېږي، مهاته لاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیښې دي د لامل لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم منی چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړ سوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي، او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي، نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. د غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایط نقلیه، خصوصا
نقلیه وسایط په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالې پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغوی باید لاس په کار شي.
و موږ غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نسول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
او سم قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب وي د ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبریال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو دي د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دې ته وهڅو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول وپېژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې د ماشومانو وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډېر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخستی چې ویلي دي د اپریل په 14 سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب وي د ماشومان وژل شل خو په ښکارې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورسپانې په لیکنه د هغه پیښه و چې د سازمان کولای شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي. ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د گذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولی او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسر لیکي په جمعتونو کې خپل سیمو استاذ یا د گذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپل لاسونو په اوچتولو سره غوره کړی دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د گذر وکیلانو لپاره ټاکنې د پډاګه کوي چې طالبان زینو مسایلو ته عملی اړخه ګوري خو دغه تجربه به خی محدودوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8 د کابل د قلعه امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یو ځوان چې نوم یې نه څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې ترسره شول او دوی د خپل سیمه د گذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رائے ورکړه. نورا قاص خيار چې د دې سیمه استاذ یا د گذر وکیل ټاکل شوی ویلي چې طالبانو د رائے لپاره صندوق وروړی او خدای چې بل چا ځان نو کاندید کړي خلکو د پلوي لاسونو پورته کړل. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي هم ډیپلوماټ خبرونه ته په کابل کې طالبانو د نوې ادارې لخوا د گذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرزالعمل له مخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی ترسره شوی دي. هغه ویلي په دغه طرزالعمل کې نوي شرطونه دایې ښودل شوي چې یو څوک چې ځان د خپلې سیمې استازولي یا د گذر وکالت ته کاندیدوي باید ښه مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. د هغه خبره غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د هم په پای کې تاسو پیغامونه تاسو په خپل غږ
وا جمال الله د ایرمن لایر نه د یذول صالح څخه ازادي راځي ته خپل جهان کې د شمایم د خیر مؤسسه چې اوس انجنو مسجد جوړول په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یز نو زه هم د خلکو مایوسی چې مایوسه وي د مشرکار نه کې دا یو شته هم دی چې خلکو ته ورسول زموږ غوښتنه ده دا زموږ د منځ د انجنو د مکتبو حالات چې ستوي په هر طریقه کې د نږدې وارځوي یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړیږي مننه جنې حاکی اولیت به انصاف ده سي چې زموږ د منځ د انجنو حالات وکتل سي حاکی اولیت کې موږ راسو.
موږ خپل خان شرافت د خوشاله صبره ولا سلام مو چای کین خبره کوم وروره صبره ولا سلام مایوبین سره خصوصاً د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي مرستي راځي اکثرا په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي ورور از موږ خدای دیو کې چلوړ پوره چرواکو ته ورسیږي خوشاله اوسې کامیاب اوسې خدای پې
سلام نه کنال ولات نه می الیکنی ولای دا دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځی دی بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی پاره یو نظر وړاندې کوو دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان بندوي دا به ډېر غلط کار وکړي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه او هېڅکله خوښي نه کوي
مګر پیغام دا دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د چارباغ سیند څخه خبره کوم چې د مسیره دي د ماډ ماډ خلک نو هیڅ کې غریبان شندانې څوک نه وشته کې نه د خریبا غریبانو خبره کیږي نو د دغه لپاره که تاسو څه وکړل
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوه مینه مای ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مه هروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته نن د ساور و مدلنن څلور څلوي کاله مخیر په خوانی شوروي اتحاد ملاتړو سیاستوالو او پوزیانو د سردار محمد داوود خان حکومت نسکور کړ یو شمېر سیاسي کتون کې دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پایله مګړي د ديار لسو او پندوسم مریض کاله کو د تا څوار لس کاله وروسته د ساور پاتمه مجاهدینو کابل ونیو طالبانو د مجاهدینو د بریلی ټوپ خاطر سبب عمومي رخصتي اعلان کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس وست وایي چې پرونی د سویډن لجک پورو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې ښاغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنسټروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسکول سره ترسره کړه له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لوی برخه په خپل واک کې راوسته ده بلور تر روسي اعلان وکړ چې دو روپیه هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولې دي چې روبل یې نه دی ورکړي وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسي د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول موسکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې دوی ګاز د ډالر او یورو پر ځای په روبل واخلي د روسي ولس مشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي چې د اوسن په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سولیزې حل لارې ته هیله مند دی ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انتونی ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاو دنی وشوې د مولداویا ولس مشر مایا ساندو ویلي چې د دې هیواد په بیلتون پاله ترانس جنستر سیمه کې څو حملې چې تورې په روس پله او بیلتون پالو لګېدلې په سیمه کې د کرکیچ د پراخولو په هدف ترسره شوې دي
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي بزګران وای د کوکنارو د کخ نوې فصل پیل شوی حکومت بدیل معیشت نه دی راکول سوی
کچیر دا بنسینو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داس شی راوښی چې هغه مژ دغونه پیسې پر پیدا کو یا دغونه ګټه پر وکو
په یبل لاپور کې بواوري چې په نیمروز ولایت کې لنږدې 2000 زندانی سوی او معتادینو څخه 1500 آزاد شول
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري
دا چې آیا رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي
نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خو په اتاق کې مور او پلار ته وایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکو وایي چې معتادان د خپل کورنوي غړو ته زیان رسوي
په لار کې ورته پولیس راغلی او په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورک ازوی خولې ته واچول وی خورل
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
شریفې لوري ته
ته په دانی مشه څنګه راغلی؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونوځي.
خدای خیر کې لوري، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوې فصل وخت پیل شوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند شوی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي، دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه شي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلورو فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړی دی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو. دا د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد موږ دا راسم کړي.
یم نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونې به دا غنم ان شاء الله خوشاله چې موږ ته شی راورسې. په دې خوا به د شی نه راورسې تاریخ کې بند کړه دغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو، خپل د ګوله ډوډۍ دپاره موږ کړو. مثلا شوبه جلې راکړي موږ تاریخ څوک خوشحاله چې دغه بوټي ورک شي غنم په ګوله ډوډۍ ماړو بېخي ډېر زور وایو خوشحاله چې بند کړي نه بندېږي نه پرې خلک د ولیږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسولیت ډیر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډیریږي، خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له 4 میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له 2500 تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول.
د نیمروز د متادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالی او تخنیکی امکاناتو د نشټوالي لامل اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسه 1800 معتادین له دې عمله ساتل کیږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې 150 ناروغان درلودل چې د تور او سپین ژړي ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له 4 میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 14 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړي، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مزمو
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشې مواد دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیا برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
باوجود
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بستری کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشې موادو سره په مبارزه کې رسنۍ تر دې دمه څه کړي، د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنۍ کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤول وحید الله وحید سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول رسنۍ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي د نور خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار نه شدیدن متاثر شوی هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخه ونه کی هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي د دې مخنیوي سره کم کېدای شي که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري
په افغانستان کې د نشي موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړي سی او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري کچیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي کومګه تیتو پراګنده هڅه کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي او هغه همغږي هم نوي د هڅو ترمن بیا به موږ لکه دا وس پشان د حالت ګورو چې ګراب د استعمال به مم لوړځي د تولید به مم لوړځي د قاچاق به مم لوړځي او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان
استاس په نظر له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د رسنوي حچي څومره کافي دي
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري متاسفانه هغه عمره هڅه او مبارزه پیغام اندازنه ده سوي ځکه دی غوي هڅه دی غوي مبارزه لبل هر اړخ نه ډیره مسمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتې دی خو کاش کې د رسنوي مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي او دغه بد پدیده شومې پدیده په وړاندې د مبارزې د پار الله نور هم لا وتړي نور کار هم کړای شي او ډیر موپید واقع کېدای شي
تاسو د رسنیو فعالیت پڅوباله لاملونه چې دی ولی رسنی په دې برخه کې کمزوري دي
د موږ رسنی ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتی مسایلو باندې ده او په سیاسي مسایلو ده جګړه څنګه ودرو سول څنګه راسي سیاسي مسایل څنګه سو تحولات څنګه روان دي دوه ماغه لامل ده د رسنوي د رول د پڅوالي چې رسنوي په دغه مورید کې سپانسر کیږي نه تمویل کیږي نه ځکه رسنوي هم دغه د نشي توکو برخه ته توجه نه کړي او دغه صفات ده بل عمل کې دی دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي لدې په شومې پدیدنه په دوی کې هغه احساس هم نه درځوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی په خپل نو وخت پلاس کې واخلې او خپل ابتکار وکي په وړاندې چې د مبارزې ته شدت ورکي او نور انرژي ورته ورکي اخری لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورید کې پرسنوي باندې هغه کافي فشار نه چې ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرورت نه دی هر برخه د پر دوی سپانسر شي کله کله د ملي او دینی مسولیت لمخې په خپل هم باید راوړاندې شي رضاکارانه دا طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د خګړنې لپاره اقداماتو کې او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی لدی لري لنشي مواد سره مبارزه څومره ګټوره ده
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال وو هم دا رول لري کدهغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راولاندې شي هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي هغه ازره ور سره شریکي چې دغه شوم پدیدې د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوان رسیږي وي ټولنه څنګه ویجاړيږي او تمدن څنګه ما بینږي ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د ازرار په مورید کې ټولنه ته معلومات ورکي او لم ما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کی یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزه په وړاندې ډیر ښه قدم
کله نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې رسنې هم داش غوګونه کانه واچوي افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي
کچیرته رسنې په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نسی کړی ملي او هم دینی مګ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم ډیر کنا ممکن نه خو مشکله به دومره مشکلې چې تصور بم نکېږي مکتب بیا د رغېدو د پاره هغه فرصتونه نه وی لکه موږ چې وسلرو
ایا په هیدلس ایا په هیدلس چې متاجر څومره لې عبادت څخه پاتې کیږي په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبري واورو
ایا کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري لوی خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګی ده د مسلمانانو لپاره د اسلامي ټولنې لپاره ها کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایت سوم لیکن د شیوخ لخوانه زی ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه ځوانان استعداد لري قوت لري او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یوخه مرافه ټولنه ولرو کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنه اغمت لمنځ لاړ په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی او هغه عبادت کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده علما فرمایي چې دوی معاف نه دي اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منځ دی کیږي په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شي وای واضح خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي دی په خپل خبره باندې نه پویږي نو عبادت هم صحیح نشو
ایا په هیدلست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1269 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په ونا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي د موتاجینو ته مشورې ورکوي او د نشي په پریخودلو کې مرسته ورسره کوي نور رحمان وای له موتاجینو سره د کار په جریان کې له موتاجینو څخه ډېر غمجنې کیسې اوریدلې نور رحمان دی وداسي موتاج کیسه کوي چې د بی احتیاطۍ له عمله خپل زوی د بلا خلې ته ورکړی دی دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووزل سو دا به د نور رحمان له خولې واورو
تقریبا دیش کال کې په دې ارسه کې ذکر کوم د ډېر معتادین سره مې بد خاطرې لرم خو په خصوص یو خاطره چې ډېر درناک ده ډېر ژړون کې خاطره ده چې زمونږ سره یو معتاد و کله کله زمونږ سره د شپاغانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی چې رانغی مونږ داسې تشویش کې چې اول رانغی نو دې دې کومار شو تر او بس زوی هم سره او یو لکه زوی ور سره نو دې چې کله اما کوم دې مواد خاصي هغه منطقې ته چې رسیدلې مواد اخیستې خپل زوی ته ور کړو بلاره کې ورته پولیس راغله د په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکا زوی خولی ته واچول وی خورلو وی خورلو بس کور ته راغ بس پس مرزینه سه دا زوی به ماشوم ماشوم غریب پاک ورسېدو سره ډیر پخیمانو حالت زیات خراب به تزم سنټر ته راغ او دا خپل قصه وکړه چې دغه سي خو بیا موږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه به تم دې تداوی سره شروع کړله شروع کړله بلاخره دې بد حال له خدای وژغورلو کله چې دا پیښه ورته پیدا شو نو دې سړی ته لوی عبرت پیدا شو خوشبختانه چې دغه سړی دغه نشونه لاس واخیستو او اوس هم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حجی غفار د شپې په خواږه خوب بده وی چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. ل زنګ وهلو سره سم لمړی د حجی غفار میرمن له خوب راوخیږي او بیا حجی غفار راوخوي. حجی غفار او میرمنه سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه د چې حجی غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانيږي. دا چې اصل کې صد صد په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی و شریفی چیرته یې؟
داده دلته یم.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم.
هو ته چای وراوړه ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي ما ته پردای سړی دی زه څنګه ورشم؟
تم پروا لري اون زل بلک شرمېږي وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږي ها؟ زه پردي سړی ته څنګه ورشم؟
زه ورشه څه خوري خور دی نه یو څو دقیقې ورسره کښېنه زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کې زما ډېر نژدې انډیوال دی.
سال علا دی او کدی انډیوال دی زنور زما.
او خزی سادگی گا ما پیسی را کبی هم با زما دا پودرو کروشی او هم با تپن اس مارا شی نا سڑه خیر دیر پیسی لری.
پودر دستا سر و خوری تا دا پودرو دلاز خو زمون کورس پیرشو دا کور هر صد خرس کل وز دا کور ازاد بخرسوه
نانو لیزن سر سارا لری زمان دیوال دی یو دو دقیقه و سر گینا سنیو خو نده چو بزی خوری
تا دا شرم او ناموس پنوم یو چه پیشنه کنا
ارز پیشنم خو بی پیسوم شوان گرانده.
تا چوم را وقت روز ترازی؟
بس دست نیم سات روز ترازم.
بس سامده تولار شا زمیل ما تا چای برورم.
آفرین دن لوری تو ملمه تا ورشا زن اولارم.
های خدایا باغ می داسی تو شو چه وز می میره زد خرسوی. خو خیر سبا هم بر سر جوڑا شما.
آجی صاحب او آجی صاحب کشنه
سه خبره ده
در دروازه زنگ ووال سو تو سو کرد چو چوک دی
آجی بدانی بشپا که بسوک بی دادای در اغلم
خدای خیر کن.
شریفی لوری تا تا پدانی بشپا سنگر اغلی رازه کور تا رازه چه گواندیان لخوب اونو وزی.
خدای خیر کې لوري څه خبره ده په دې نیمه شپه کې څنګه د کور आवाज راوتلې
وای لوري څه خبره ده
پلار زری وغوړی چې زما عزت په پنسو خرڅ
کې عزت لوري زه پونه شم سم خبره وکړه
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شم او د ته د پوډرو پیسې پیدا کوم پلارا خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصه
کړه اوه خدایا پوډر یې لا کم و چې اوس مو په دې بلا مخته کوي خدایا
بس دی لورې مه ژاړه سبا محکمې ته ځو له دې بېغیرته او نامرد انسان څخه دې طلاقه ومه
مه ژاړه لورې د کارنو او بوټو خو نه یې پیدا شوې شکر دی لویه پلارګنۍ لرې د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کمه
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.